سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مخام شپک پجی دي تاسو اوس مخه کې د ازادي رادیو نه چاله لري ساتوري دل شي د سهار لشبګو د مخام تر شپګو په لاندو څخه نونس یوش پنځه ویش مترو و د مخام لشبګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څخه دولس شپګ نیوي د خبري مجله خبرونو په لور تورخم دروازه نه نیوز البیا د خلکو موټره پر مخ پرانیستل شو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایع غړي خوني مشر خان جان علي کوزي د رادیو ته ویل د مهمه ترانزیتي لار شلس روزي مخ کې ترل شو نن سهار د هر راز موټره پر مخ پرانیستل شو بل خو د خیبر پختونخوا د ګمرک اداري چارواکو د ازادي رادیو مشال څنګ ته ویل چې د طالبانو له چارواکو سره تر خبرو وروسته د تورخم د خلاصېدو پریکړه وشوه د تورخم لار د جنوري په 14 د پاکستاني چارواکو لخوا له افغان لاری چلوونکو ناروغانو څخه دا ویزی د غوښتلو پر سر د اختلافاتو له کبله تړل شوې وه د راپورونو له مخې تورخم سره هم مهاله د دواړو هیوادونو ترمنځ نورې ترانزیټي لارې هم پرانیستل شوې دي پاکستاني چارواکو مشر لاری ته ویلي چې د مارچ تر پایې موټر چلوونکو ته مهلت ورکړی څو د پاکستان ویزی واخلي دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د پاکستان سفارت افغانانو ته د ویزی د ورکولو لړۍ سخته کړې ده د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت استخباراتو پر مشر غږ کوي چې معترض او افغان خوځو ته له سزا ورکولو لاس واخلي د دې سازمان پر خپلې شبکې لیکلي دي چې یو لیک د طالبانو د استخباراتو د ادارې رئیس عبدالحق وسیق ته د معترض خوځو د نیولو د دوام او د خوځو د حقونو د یوې فعالې منشي صدیقې د شکنجې د راپورونو له کبله لیګلې دی او پکې اندېښنه ښودلې ده په لیک کې یادونه شوې ده چې طالبانو میرمن صدیقي له خپلې کورنۍ او مدافع وکیل سره د اړیکو همداراز روغتي امکاناتو ته د لاسرسي له حق محرومه کړې ده د بخښنې نړیوال سازمان د ښځو د حقونو د دفاع لپاره د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې په لیک کې له طالبانو غوښتل شوې ده چې د فعالانو میرمنو او د هغوی د کورنۍ د غړو د خپل سرو نیونو لړۍ یې بند کړي طالبانو د بخښنې نړیوال سازمان د لیک ته خبرګون نه دی ښودلې دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتونو ویلي چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو اقدامات د هیواد لپاره یوه لویه اندېښنه شوې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند دی ودانت پاتل پرون په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې طالبان لوی خوا غواړي چې پر رسمیت وپیژندل شي او له بلې خوا داسې اقدامات کوي چې د امریکا لپاره د منلو نه دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په یو وروستي راپور کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت د ښځو پر زده کړو کار تګ راتګ محدودیتونه او د حجاب د نه مراعات په تور د ښځو خپل سر نیولو ته دوام ورکړی دی یو نامه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل درې میاشتنی راپور کې چې پرونی خبر کړی ویلي چې پر افغان خوځو د زده کړو کار تګ راتګ او حجاب لګیدلې محدودیتونه د طالبان د حکومت د امر بالمعروف وزارت لخوا تطبیق او څارل کیږي په پاکستان کې د انتخاباتو پر سر د لانجو په دوام یو پلار خپل زوی وژلوي د فرانس پرس خبر ایجنس راپور له مخې پیښه هغه مهال وشوه چې له قطر څخه راستون شوي یو کارګر په پیښور ښار کې کور ته تر ستنېدو وروسته د پخواني صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند بیرغ د خپل کور پر سر اوچت کړ د پیښور د پولیسو او چارواکي نصیر فرید ویلي پلار خپل زوی ته ویلي چې د تحریک انصاف او بیرغ لري کړی خو هغه ونه منله فرید وایي وروسته د پلار او زوی ترمنځ لانجه لوی او شاو په پایله کې پلار خپل یو دیرش کلن زوی د تومانچې په ډزو وواژه او وتښتېده پولیس وایي قتل شوی د عوامي ګوند له پلویانو څخه د یو مخکې پر خپل کور د دې ګوند بیرغ لګولی و د دوی تر تعقیب لاندې د پاکستان په انتخاباتو کې چې د فبروري د اتمې لپاره پلان شوی دی مخکې له دې هم د تشدد ګڼ راپورونه ورکړ شوی دي او یو شمېر دوکانداران د توندلارو اسلام پالو ډلو لخوا بنښه شوي دي ایران د محمد قباتلو په نوم کس چې د دولت پر ضد د 2022 کال د مظاهرو پر مهال د یو پولیس د وژنې په قضیه کې دخیل بلل شوی و نن اعدام کړ د قباتلو مدافع وکیل استدلال کوي چې دا اعدام غیر قانوني و ځکه چې په 13 جولای میاشت کې د ایران سترې محکمې د سبي ناروغۍ له وجې د ده د موکل د اعدام حکم لغوه کړی و خو د ایران د قضا خبري اژانس میزان ټینګار کوي چې د ډاکټرانو له نظره قباتلو د دې جرم پر مهال سبي ناروغي نه درلودله د نوموړي له اعدام څخه څو ساعته مخکې د بخښنې نړیوال سازمان لیرني چارواکو غوښتل چې د دغه کس د محاکمې او خپل سر اعدام مخه ونیسي او تر نن سکلونو د کم عمر ځوانانو د نړیوال جام سیالیو په لړ کې افغانستان خپل دوی مسیالي دی وی وکټ په توپیر نیوزیلند ته وبایلله د دې لوبې په چا افغانستان ګټلې و او نوموړي یې توپهنه وکړه چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یې په 12.3 اورونو کې په بخښنی سره په 1.3 ورونو کې یو نوی منډي وکړي. د نیوزرلند لوبډلې هدف د 9 اوره په دویم توپ د 9 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. دا په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې دویمه ماته ده. افغانستان خپل لومړی سیالي پاکستان ته بایللې وه. د ویلي د شوې د ګروپي پړاو وروستۍ سیالي به د افغانستان او نیپال د رواني میاشتې نیپال ترمنځ وي چې د رواني میاشتې په 8 نیټه به ترسره شي. خبرونه مو واوریدل وړاندې مجله کې سره د مطالبه واوریدل شي. دا تورخم دروازه نن سهار تر لسروزنی زندوروس دا د افغان سوداګر پر مخ پرانستل شو. خدای شوی په دې لسروزی کې افغان سوداګر ته څومره توانه وخته؟
شخصا زخبلا چې ما د ورځې 3000 ډالر ان روزانه نه تاوان ما ته رسیدو چې دغه هتو ورځ یا نه ورځ یا لس ورځ چې د لاس لاره بندو نو تقریبا یو 1500 روپۍ زیاته کم نه ستاوان خو ما ته رسیدل.
وړاندې بار سره په مجله کې نه یوازې د افغان سوداګرو پر تاوانونو بلکې لکرخي ور اغه وړه کم افغان سوداګر چې مالونه یې بند پاتې وو د پاکستان د پدغه بندیدو سره څومره تاوان اوخته په دې اړه درته جزئیات لرو. افغان سوداګر سره هم خبرې کوو. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د بشري حقوقو فعالان د طالبانو په زندان کې شکنجه کیږي. د شه د فعالان څوک دی او د طالبانو خبرګون د څرګندونې ته صدای وړاندې درته په راپور کې وایي. همدارنګه په افغانستان کې د طالبانو له خوا د افغان خبریالانو د توقيف او بندیانولو په اړه هم درته رسېږي جزئیات لرو. د ایران څخه د افغان کډوالو د اخراج په اړه به هم جزئیات درکړو. نور مطالب هم شامل دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبری مجله کې موزه فرید سیال د تر روشاند تخنیکی چار پسند بلخت قربانی و د بارولون کو موټر او بی ویزه لرون کو ناروغانو په وړاندې ل یو لس ورځنی بندیز روسته د تورخان دروازه پرانستل شو. د دروازه د لس ورځو لپاره تړل شو او نن یو لس مورز بچي پرانستل شو. ورزه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د تورخم دروازه ل یولس ورځنی بندیز وروسته د باروډونکو موټرو او سوداګرو په وړاندې بیرته پرانستل شو. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک یو چرواکي د نوم د نخ پرولو په شرط د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې 13 ورځ د دواړه لوریو ترمنځ په غونډه کې پر دې سلا شوې چې افغان موټر چلوونکو ته د مارچ تر 1.3 وخت ورکړل شي چې هغوی ویزې ترلاسه کړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان علي کوزي نن ازادي رادیو ته وویل د تورخم دروازه پرته له کوم قید او شرط د بار وړونکو موټرو په وړاندې پرانستل شو.
کوم خاص شرایط نه لري. د پخوا په شان تجارت جریان لري. نو زه فکر کوم چې د دواړو ملکونو په زیان و دا ډېر ښه کار وشو چې خلاصه شول. تقریبا 40 لک ډالر په دغه لسو ورځو کې افغان او پاکستاني مقاماتو ته
دغه راز د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد هم نن له غرمې مخکې ازادي رادیو ته وویل نن له پاکستان سره ټولې ترانزیټي لارې د سوداګرو په وړاندې بیرته پرانستل شوې. خو نوموړي دا ونویل چې دا لارې د کومو شرایطو پر بنسټ پرانستل شوې دي. د تورخم دروازه یولس ورځې وړاندې د رواني جنوري په 12 د پاکستان له لوري تړل شوې وه. پاکستانی لوري د باروډونکو موټرو چلوونکو او دغه شان ناروغانو ته د ویزې او پاسپورت شرط ایښی او ویلي و چې بې له ویزې او پاسپورت هیچ چاته په تورخم د اوښتلو اجازه نه ورکوي. د سوداګریزو لارو د بندېدو په پایله کې دواړو غاړو ته زرګونه موټرې چې د ایران او منځنۍ اسیا څخه د سبزیجاتو پیازو او تازه میوې لیږدوي بندې پاتې وي چې د سوداګرو په وینا میلیونونه افغانۍ زیان ور اوښتی دی. د امام الدین په نوم یو افغان سوداګر چې تورخم کې دواړو غاړو ته تر 130 پورې موټرې بندې وي ازادي رادیو ته ویل
یو شپته یو پورې ګاډې مې هغې خوا ته ولاړ دی او دې خوانه پیاز دی او 50 پورې پیاز ولاړ دی. تګ راته په دې ډول شروع دی. زیانه وخت دی خلکو ته زیانه وخت دی. تاوان چې کم نس کم ماته وخت وي 5 میلیونه 6 میلیونه پورې موته افغانۍ دا تاوان وخت دی. نو
دغه راز دوه نور افغان سوداګر نواب هاشمي او انور افغان چې د غلام خان بندر لاره پاکستان سره سوداګریز راکړه ورکړه کوي. دوی ته د اوختو زیانونو په اړه ازادي رادیو ته ویل،
شخصا زخبل چې ما د ورځ 3000 ډالر ان روزانه د تاوان ماته رسیدو، چې دغه اته ورځ یا نه ورځ یا لس ورځ چې د لاس لاره بندو نو تقریبا 13000 روپۍ زیاته کم داسې تاوان خو ماته رسیدلی.
غلام خان بارډر هم خلاص شو او تورخم هم خلاص شو. یقین دا وکړه چې په ملیونونو ملیونونو ډالر د خلکو تاوان وشو، د افغاني تجارانو تاوان وشو، د پاکستاني تجارانو تاوان وشو. پاکستان صادرات ته ډېر زیات تاوان ورسېده، د افغانستان صادرات واردات ته تاوان ورسېده. خپله زما تقریبا 144 متره مال پکې ولاړ و، 144 متره مال تقریبا د پسلو کې 70% مال خراب شوی ده.
دا سوداګر ادعا کوي چې د پاکستان حکومت د افټا سوداګریز تړون خلاف پر خپل سر پریکړه کوي او د مالیه د لوړولو ترڅنګ له افغاني لوري سره له مشورې او خبر ورکولو پرته سوداګریز لارې تړي. د پاکستان لړمحالي حکومت په 2018 زیږدیز کال کې د بارډر منیجمنت په نوم د پولي سنبالولو پالیسي عملي کړې او بغیر له پاسپورت او ویزې چاته اجازه نه ورکوي چې په تورخم دروازه تګ راتګ وکړي. ولا ترانزیت تجارت سره اړوند افغان او پاکستانی سوداګرو او موټر چلوونکو پرته له ویزې د یو بل هیواد ته د تللو اجازه لرله. دوی به خپل شناختی کارډونه او تذکیری کارولې.
راپور کې مو اوریدل چې تر لس ورځنی ځنډ وروسته چندنې 12 ورځ وه د تورخم دروازه بیرته د افغان سوداګرو هغه ناروغانو په وړاندې باندې چې دوی ویزې نه درلودې البته پاکستان ته د تګ لپاره دا دروازه بیرته پرانیستل شوه. وربه شو د مشال اډیو خبریال فرهاد شینواری ته، شینواری صاحب تاسو هم ستړي مشه بخیر راغلی. راپور کې تاسو اوریدل چې یو شمېر سوداګرو شکایتونه درلودل چې دغه لس ورځو کې ډېر تاوانونه کړي. د پاکستان لوري په اړه ته وایي سالته سوداګرو څومره تاوانونه کړي دي او نوې شرایط د پاکستان حکومت څه دي چې دغه سوداګرو ته یخي او اجازه ورکړي یا بیرته دغه دروازه خلاصه کړي؟
دا سره چې اول په دې شرایط باندې خبرو کړو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د تیرو څو کلونو راهیسې افغان ډرایورانو لپاره په تورخم باندې پاسپورت او ویزا شرط شوی، بلکې عام چې څومره هغې طرف نه افغان وګړي به راتلل او که ناروغان به وو که ډرایوران به وو، خو څه وخت لپاره دې ډرایورانو او افغان ناروغانو ته دا سہولت ورکړل شوی وو چې که دوی سره د پاکستان ویلډ ویزا نه همي نو دوی پاکستان ته را داخلېدای شي. خو بیا نن نه څخوا شوه دوه میاشتې وړاندې دوی ته یو مهلت ورکړی شو د ډرایورانو ته چې تاسو دا پاسپورټونه جوړ کړئ په دې باندې ویزې ولګوئ. خو البته د جنوري په 14 نیټه باندې بیا پاکستان دغه ګاډي ریسار کړل چې د کومو ډرایورانو سره پاسپورټونه نه وو، په پاسپورټونو کې میاد ختم و، لیا د پاکستان ویزه ورسره نه وه. نو بیا د خیبر درې په لار باندې د پېښور تر تورخمه پورې په لویو قطارونو کې دغه ګاډي ولاړ وو دغه څخوا اوشه لسو ورځو پورې. او زه به چې په خپله هم ورغلم نو دوی به ډېر په تکلیف کې وو، یخنۍ هم زیاته وه، نږدې داسې رستورانونه هوټلې ورسره نه وې، او مطلب د واشروم څخه بندوبست یې نه و، د اوبو د خوراک چخاک او ډېر زیات په تکلیف کې دغه لس ورځې ډرایورانو تیرې کړې. او بیا ځینې داسې ګاډي وو چې هغه د تازه میوو او د سبزیو نو هغې کې زیاتره بیا ځینې سوداګرو وګرځول پېښور ته، اولته یې بیا د پېښور او د پاکستان په نورو منډیانو کې د خپل مالونه په نیمایي بیه باندې خرڅ کړل، ځکه چې په دې ورځم تیر شي او څه خراب شوي وو څه نه اوبه روانې وي، د هر څه ټول حالات مونږ په خپلو سترګو باندې ولیدل. ډېر زیان واوښته.
شینوار صاحب، اوس چې دغه کوم شرط پاکستان حکومت ایښی ده ویلي چې د مارچ تر اخره پورې، فکر کوي په دغه وخت کې به د پاکستان حکومت دې ته آماده شي چې بیا دغې لارې چلوونکو ته دوی ویزې ورکړي؟ ځکه اوس خو د پاکستان ویزه خو په اسان افغانانو ته نه ورکول کېږي. په دې اړه څه خبرې اترې شوې د دواړو لورو ترمنځ؟
ګوره دې کې دوه قسمه چیلنجونه دي. یو دا چې یو افغان ډرایور چې کوم دی چا سره چې پاسپورټ شته او په هغې کې میادم شته، نو هغه خو به یو څه نه څه کوشش وکړه چې په دغه خوا وشه، په دې مارچ او 10 نیټې نه مخکې دی ویزه واخلي الته په کابل کې د پاکستان سفارت نه لیا آنلاین ویزه د حاصله کوي او کوشش وکا خو په دې کې چې پاکستان بیا د هرچا ویزه نه ریجیکټ کوي لکه دې ورانه په بیا بیا غوښتنه وکړه چې په کابل کې موږ له افغان پاسپورت جوړي هغه طرف ته چې کوم حکومت طالبان دي نو په پاسپورت جوړولو کې موږ لپاره یو ځان لبیل سہولت راکا یو ډیسک یو داسې کټکې موږ لپاره خلاص کا چې ډرایوران لا مطلب نیخ پنیغه او زر تر زره پاسپورت ورکي او بیا دوی دا وختلم کړي چې پاکستان په سفارت کې موږ لپاره یو ځان لډیسک یا یو داسې کډکې پرانیزي چې ډرایور التورزی او د پاکستان ویزه
ورکړي که پام دی اړه وای پاکستان په دې اړه بیا څه اقدامات کړي دي دا چې دوی ویزه غواړي د لارې چلوونکو نه نو دوی باید په دې برخه کې سہولت ورکړي چې واده شوي د پاکستان حکومت په دې اړه څه ویلي کنه
بالکل ما چې کوم معلومات اخیستې دي او پرون دوه غونډې شوې یو په تورخم کې شوې د پاکستانی چارواکو او افغان طالبانو فرمان زغل بیا دلته په خبر کې په افغان کنسولګری کې شوې نو پاکستان خو بالکل پاکستانی چارواکو خورته بالکل په واضحه توګه باندې دا ویل دي چې بس دغه د مارچ او درشمې نه پورې تاسو سره بیا دغه وخت شو د پورتاسو دار سره جوړ کړی البته د ویزې راسانې پاړه باندې داسې کوم خبر مخې ته نه راغلی چې دا شرایط په ورته آسان کا بیا ور سره نرمي پکې وکا البته بیا افغان چارواکو یو غوښتنه تر کړې چې خیر و تاسو دغه مارچ او درشمې نیټې پورې په دې باندې څه فکر وکړی چې کدوی لپاره د رهداري داسې څه کمپیوټرایزډ کارډونه جوړ کړل شي نو دا بخي دا څه جوست کرام چې تاسو وای په پرون دواړو غوندو کې
مننه کور ودان شنواره صاحب د ماشالله ډیو خبريال فرحات شنواره و چې د پیښور نه د تورخم لارې د خلاصېدو په اړه رستي جزئیات راکړه پم دی اړه به تم شو افغان خبر سوداګر په خن سره افغان سوداګر انور افغان را سره په مجله کې هم دا شی بو وصل شوی دی افغان صاحب تاسو ستړي مشه حتما د شنواره صاحب خبرې مو اوریدلې دغه غوښتنه چې پاکستان یو ځل بیا تکرار کړې ده چې دوی د مارچ تر اخیره پورې افغان لري چلوونکو ته وخت ورکړي چې پاسپورتونه واخلي او سره پڅنګ کې ویزی ولګوي همدا پوښتنه له تاسو هم کوم پاکستان په دې وروستیو کې افغانانو ته ډېرې سختي ویزی ورکوي او په تور بازار کې د ویزو قیمت هم تر یو نیم زر دو زر ډالرو نه پورته تللی دی ستاسو ځواب دغه مهلت څه دی یو اساس پان باندې کوم لارې چلوونکي کوم موټر چې په دې لار زی راځي دوی به وتوانې کې شو د پاسپورتونو ویزی تر لاسه کړي په دغه موده کې تقریبا دوه میاشتې وخت ده
سلامونه د تاسو ټول ته د ازادي راډیو کارکونکو ته ټول هغه ورېدونکو چې زما آواز اوري او شنوارې چې ته زما سلامونه ورسیږي الله دې وکړي چې صحت جامع مو وطن وي دغه څنګه چې تاسو مونږه پوښتنه وکړه ګوره دغه د دوړو ملکونو په منځ کې تقریبا 2500 کیلومتره سرحد ده او افغانستان تاسو پته ده چې تقریبا 45 کال په جنگونو کې په دغه مشکلاتو کې ښکېل وو دلته نظام پر اوسه نه برابر شوی نو موږ دغه یو تجویز هم دا یو غوښتنه هم ده د دوړو هوادونو نه چې په خپل منځ کې یو داسې صفا سترا میکانیزم جوړ کړي چې په هغه باندې دوړو ملکونو به عمل وکړي څو څواره د پاکستان هوا سره بده باندې جرګې شوې دي بده باندې خبره شوې دي دوی د اویاو قانونو د اتیاو قانونو مسله په 15 ورځو کې حل کوي په میاش کې حل کوي دا د اویاو اتیاو قانونو مسله چې دا په میاش کې نه حل کیږي تاسو زیو دغه وکما چې د اوس وخت چې تجارانو تک د افغاني تجارانو دی او پاکستانی تجارانو دی دا د ازبک مالونو په کیسار او د تاجکستان مالونو په کیسار او د افغانستان مالونو په کیسار او د پاکستان مالونو په کیسار او د کې ډیر زیات ضرر تجارانو ته ورسېدو خاص کر هغه سبزیجات او میوجات مالونو چې هغه په سلو کې تقریبا 90% د مالونو خلکو خراب شو په ټولو کې توان ورته ورسېدو بیا د ټول کور کې دغه نشته چې دی الته یو حکومت دغه ولري یو لار ولري چې توان ورته ورګي د تجارانو ته هیڅ کوم دي پروا کې نه دی بس یو دم لار بند شي او بس ته زور کړ په عام خلکو باندې تجارانو باندې راځي او دا خبر ده
افغان صاحب دا اوس چې دا یو نومړی ځل نه ده چې دغه تیر کال او روان کال کې دا لاره بندېګل دی وړاندې هم بند شوی و د څورزو لپاره چې ډیر تاوان د میوه په وخت کې افغان سوداګر ته په پاکستان کې هم دی خو په افغانستان کې هم خلکو ته وخت سوداګر ته په ټوله کې تاسو د طالبان حکومت سره څه خبرې کړې دي چې دغه مخکې چې تاسو یادونه وکړه دا د یو ورځې دوه ورځې سونه نه ده باید میکانیزم ورته جوړ شي په څه میکانیزم کار روان ده تاسو خپل سوداګر څو وړاندیز کړی نن ده کړی طالبان حکومت ستر هلری دې لپاره
ګوره دا چې دا د اسلامي امارت حکومت چې دا موږ وړاندیزونه ورته کړي دي او اسلامي امارت په دې کې مخلص ده. یقین ده چې څومره دوی کوششونه کوي چې دوی حکومت سرغړونه نه کوي، کوشش کوي چې ولاره ورته برابره شي. همدې پاکستان حکومت سره چې وار وار باندې جرګې شوي دي، مرکې ورسره شوي دي، هلته قناعت پې شوی ده. دوه ورځې وروسته درې ورځې وروسته خبره بیا بدله شوې ده، بیا ځای ته رسېدلي. اوس تاسو ته دا یو معمولي ټکه درته وایم چې یو ډرایور خو یو ډېر عام سړی، زما غوندې یو بزنسمین یو تجار سړی هم چې ویزه ترلاسه کوي په ډېرو سختو مشکلاتو کې دا ویزه ترلاسه کوي. یو کمیشن کار دی، یو ایجنټ سره خبره کوي او بده ویزه ترلاسه کوي هم په ډېر غټ قیمت لوړ قیمت باندې. دا چې ډېر مسومه بیچاره ډرایوران چې کوم دي هغه هیڅکله نشي کولای. دوی انلاین سیستم جوړ کړی ده، په نوم باندې انلاین سیستم ده. دوی ته په لاسو هاو زره انلاین سیستم کې د ویزو افرونه دغه شوی دي، هلته چې موږ ته د ویزې راکړل شي هم دا ریجکت کېږي، دغه هیڅکله نه کېږي. پیسې ورنه کې د ویزا نه راځي. په سلو کې یو پرسنټ کچرته راشي، ټیک ټاک راشي، بغیر د پیسو نه ویزا نه ورته لګیږي. زه دا نظر لرم. ګوره دغه دواړه ملکونه دي، دواړه اسلامي ملکونه دي. موږ نه غواړو دوی منځ کې هلته مشکل وي، ستونزه وي، یا خلکو خفګان وي، دواړه ملکونو په منځ کې خفګان وي. دې لپاره یو پاک سوتره میکانیزم باید جوړ شي، او هلته د پاکستان هیواد سره موږ یو افراد تړون نه روپیو باندې باید عمل وشي. داسې باید ونه شي چې یو ناڅافي لارې بند شي، دا خو په ډېر غټ لوړ تاوان نهسي. ګوره کومه بیمه سیستم موږ نه لرو، نه پاکستان لري بیمه سیستم، نه د افغانستان کوم بیمه سیستم شته چې د تجارانو ته تاوان ورکړي. په نړۍ کې د ټولو دنیا کې د ترانزیت اصول معلوم دي، ترتیب معلوم ده. که یو هیواد پاسیږي لس دقیقې هم یا یوه ګنټه هم یا یو ورځ هم لاره بندوي، هغه نواقص دغه معلوم نه وي، هغه مربوطه هیواد د دغه ترانزیت تاوان
ورکړي. افغان صاحب، ډېر کله دغه دواړه هیوادونو ترمنځ چې سیاسي اړیکې خراب شي، لاره یو ځلې بنده شي، سره فکر کوي چې اوس هغه مارچ میاشت دوی مهلت ټاکلی دی. له دې وروسته که چېرته د دوی دا سیاسي اړیکې سمې روانې وي، فکر کوي دا لار به خلاصه وي که نه، بیا به همدغې مهلت په اساس باندې بیا لار بندېږي، یو نوې غوښتنه به وي، یا همدغه تجارتي مالونه بیا دواړو خواو ته بند پاتې وي.
ما خپل نظر دا ده چې پاکستان ته سوپر دی، افغانستان په بزنس کې دی، افغانستان په کارونو کې د اخلاص نګار نه وي اخیستی، او په صداقت باندې دوی همکاري ونه کړي، پاکستان هیواد دبه بیا د مشکل راځي، بیا به هم راځي، بیا به هم راځي. که چېرته دوی اخلاص وکړی شي، پاکستان سبا کولی شي چې هلته په بارډر کې کینی، عملته چې یو ډرایور راځي یا یو کس راځي، عملته ویزه ورکړي، ورته دا ویزه واخله. اما خو دوی که چېرته اخلاص وکړي، که چېرته اخلاص ولري چې په دلی ول باندې روان وي، تجاران افغاني تجاران مجبور دي نور ځان ته چې په بدیل لار باندې کار وکړي، نور دغه فکر باندې کار وکړي. ځکه چې اوس کوم تاوانونه چې ورسېږي، دغه د زغم وړ نه دي، دا ډېر غټ تاوانونه خلکو ته ورسېږي. هر وخت داسې داسې کار کوي، کله د افغانستان د میوجاتو د سبزیجاتو وخت شي راشي.
مننه افغان صاحب. کور ودان فکر کوم چې د افغان صاحب اړیکه راسره پرې شوه. افغان سوداګر انور افغان و چې د تورخم دروازې د بندېدو په اړه باندې او د څومره تاوانونه افغان سوداګر ته رسېدلي، موږ سره یې خپل تحلیل شریک کړو.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د بشري حقوقو فعال منیجر صدیقي د طالبانو په زندان کې له شکنجه سره مخ ده. د سازمان د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ته په لیک کې چې پرون یې خبر کړی، د منیجر صدیقي په ګډون د ټول نیول شو معترض خوځو پر وړاندې طالبان په زورواکۍ او ناوړه چلند تورن کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ښځو د حقونو فعال منیجر صدیقي چې له طالبانو سره زنداني ده، روغتیايي وضعیت ښه نه دی او طبي اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. د سازمان د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ته په یو لیک کې چې پرون یې خبر کړی لیکلي، منیجر صدیقي شکنجه او ناوړه چلند سره مخ ده او تر څنګ خپل کورنۍ او مدافع وکیل ته د لاسرسي حق نه لري. په دې لیک کې د طالبانو حکومت د استخباراتو له رئیس غوښتل شوی چې د ښځو د حقونو یا د فعال هر څه ژر بېل کوم قید او شرط له بنده خوشي کړي او د کورنۍ په ګډون یې مدافع وکیل ته د لاسرسي حق ورکړي. په همدې حال کې د منیجر صدیقي او همکارو د افغانستان د معترض خوځو د خود جوشه خوځښت غړي لیلا بسیم ازادي رادیو ته وویل هغه په ښه حال کې نه ده.
ګناهی منیجر تنها
د منیجر ګناهی وزیر جنسیتي اپارټاید د طالبانو د غلطو سیاستونو او د خپل انساني حقونو لپاره مبارزه و. هغه اوس په دې ساړه ژمي کې د زرخی په زندان تر تورو تمبو شاته ده،
قای زندان هست.
اغلی بسیم منی چې د منیجر صدیقي کورنۍ ته له هغه سره د لیدنې اجازه تر اوسه هم نه ده ورکړل شوی. منیجه صدیقی ول هغه معترض مېرمنو ده چې په افغان جون او خوځو یې د طالبانو د بندیزونو په خبرګون کې لاریونونو او اعتراضونو کې ونډه درلوده. هغه د 2023 کال د اکتوبر په 9مه په خپل سری ډول ونیول شو او د بخنې نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ داسې مهال چې د هیڅ جرم تور پرې نه دی لګول شوی د ډسمبر په 15مه د څرخی پلزندان ته لیږدول شوی ده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه او له دې وړاندې هم د معترضو خوځو د نیول کېدو او زندانی کېدو په اړه هیڅ ډول معلومات رسنیو سره شریک کړي نه دي. خو د بخښنې نړیوال سازمان بیا وایي لکه چې طالبان بیا واک ته رسیدلي د خپل سخت دریځه سیاست په پایله کې معترضې ښځې په زور او خپل سری ډول نیولي، زندانی کړي، شکنجه کړي، غیر انساني او له سپکاوي ډک چلند یې ورسره کړی. د سازمان د هم ویلي چې طالبانو په پراخه کچه د نجونو او خصوصو بشري حقوق نقض کړي، د دوی د سیاسي مشارکت مخه یې نیولې او په ټولنیز ژوند کې هغوی له ګډون منع کړي دي. هغه عمل چې امنسټي انټرنیشنل د بیان ازادۍ، سوله ییزو غونډو او د بشري حقونو ښکاره سرغړونه بولي. دا په داسې حال کې ده چې پرون یونامه د افغانستان د بشري حقونو وضعیت په اړه راپور کې ولیکل چې د طالبانو په زندانونو کې د بشري حقونو د 1600 سرغړونو، نیمایي له بندیانو سره د شکنجې او نورو ظالمانه او له سپکاوي د ډک چلند په اړه دي. خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یوه اعلامیه کې دا راپور ناسم وباله.
ازادي راډیو خبری مجله اوري
په افغانستان کې د خبریالانو د توقیف په اړه له اندېښنو سره سم یو شمېر هغه خبریالان چې د طالبانو له زندانونو زد چې وایي چې خپلې دندې یې پرېښي دي. د راپور د څلورو یادونه کوم چې نور مطالب نه شو خپرولی، کولی شئ د ازادي راډیو په وبپاڼه یې ولولئ.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خبریالانو د نیولو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، یو شمېر هغه خبریالان چې پخوا د طالبان حکومت لخوا نیول شوي او وروسته خوشي شوي وي، تر خوشي کېدو وروسته د خبریالانو په توګه خپلو کارونو ته دوام نشي ورکولی او خپلې دندې یې پرېښي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت له بنده د ضمانت په ورکولو سره خوشي شوي دي. یو افغان خبریال چې له افغانستانه بهر له یوې رسنۍ سره د همکارۍ په تور د طالبانو حکومت لخوا نیول شوی وی، له دې څخه ژمنه اخیستل شوی چې له داسې رسنیو سره همکاري ونه کړي. هغه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ستونزه دا وه چې باید له هغو رسنیو سره چې په بهر کې دي د افغانستان په اړه فعالیت لري کار ونه شي، او محدودیتونه دا وه چې موږ نه شو کولی له هغوی سره کار وکړو. کله چې موږ خوشې کړو له موږ څخه یې تضمین واخیست. له بده مرغه تر اوسه بېکاره او په کور کې یم.
یو بل افغان خبریال چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له توقیف څخه تر خوشي کېدو وروسته ورته ګواښونه شوي چې له همدې امله یې خپله دنده پرېښوده او څو ځله یې د اوسېدو ځای بدل کړ.
موږ ته یې اختارونه راکول او په څپېړو یې وهلو. موږ ناستو، زموږ لاسونه یې تړلي وو، ټول وسایل یې رانه واخیستل. د کبرې له حافظې څخه یې ټول مواد پاک کړل. څو ورځې وروسته څو طالبان زموږ کور ته راغلل. وی ویل چې تاسو خبریالان ښه کار نه کوي او دا راز نورې خبرې. کله چې موږ ویل چې موږ زده کړې کړي او په تلویزیون کې کار کوو، باید د ټولنې حقایق بیان کړو. وی ویل په حقایق پسې مه ګرځه، خپلې مېرمنې، زوی او لور پسې دی وګرځه چې درنه ورک نشي.
د دې خبریالانو د ادعا په اړه مو د طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی وایي د جاپان د کیوډو خبری اژانس د خبریال احسان اکبری نیول او په کابل کې د هغه پر دفتر چاپی اچول په افغانستان کې د طالبانو حکومت د استخباراتو عمومي ریاست لخوا د رسنیو د سیستماتیک سپولو ښکارندویي کوي. سی پی جی د دوشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د دې کمیټې د اسیا پروګرامونو د همغږي کوونکې بیلی له قوله لیکلي چې طالب چارواکي باید سمدستي او پرته له کوم شرطه د کیوډو نیوز خبریال احسان اکبری خوشي کړي او د افغان خبریالانو د توقیف لړۍ ودروي. هغې ټینګار وکړ چې طالبان باید پر خپلې هغې ژمنې عمل وکړي چې خبریالانو ته په ازاده توګه د راپور ورکولو اجازه ورکوي. تر دې مخکې د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو د احسان اکبری د کورنۍ د غړو په حواله خبر ورکړی و چې نوموړی د چهارشنبې په ورځ د مرغومي په 28مه د طالبانو حکومت د اطلاعاتو رسنیو مرکز ته له احضارولو وروسته نیول شوی دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي چې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یوه پیغام کې د احسان اکبری نیول او د هغه د کار د وسایلو ضبطول تایید کړي او ویلي دي چې نوموړی د طالبانو زر ډلو ته د معلوماتو د ورکولو په تور نیول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په یو لږ شمېر مواردو کې د خبریالانو نیول د دوی د کار په تړاو تایید کړي او تل دا ادعا کوي چې د اسلامي شریعت او د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیتونو ته ژمن دي. خود خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی ویلي چې د 2020 کال په اگست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د طالبانو لخوا د رسنیو ځپل زیات شوي او تیر کال یو شمېر افغان خبریالان په بهر کې فعالو رسنیو ته د راپور ورکولو په تور نیول شوي دي. د یادونې ده چې تېره اونۍ د گردش اطلاعات خبري اژانس خبریالان جواد رسولي او عبدالحق حمیدي د مرغومي په 28مه د طالبانو حکومت لخوا نیول شوي وو او د روانې اونۍ د شنبې په ورځ